سلامونه. وخت په خیر. وخت په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې دی. زموږ کل آزادۍ راډیو نه اورئ په مو کې د دې سات خبرونه ده. یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په کچه 15.2 درجې ونن د افغانستان ځینې سیمې لړزولې دي. د هند زلزله پیژندنې اداره د دې زلزلې مرکز د افغانستان په شمال لویدیځ کې تر مځکې 130 کیلومتره لاندې بولي. د افغانستان په شمال لویدیځ کې د هندوکش د غرونو په لړۍ کې ډېری وخت زلزلې کیږي. دوو بشرپالو بنسټونو او ملګرو ملتونو راپور ورکړی چې په افغانستان کې د ښځو د مرستندویو فعالیتونو پر وړاندې خنډونه په تیرو 3 میاشتو کې زیات شوي دي. د دې راپور موندنې ښیي چې د طالبانو د امر بالمعروف د قوانینو تطبیق د اقتصاد وزارت له لورې د ښځو پر کار محدودیتونه او د نړیوالو مرستو په ځانګړي ډول د امریکا لخوا د کومکونو کمی دا سبب شوی چې ډېری ښځې په نادولتي موسسو کې دندې له لاسه ورکړي. دا ارزونه د بشرپال غبرګون لپاره د جنسیت کاري ډلې او د بشر دوستانه لاسرسي کاري ډلې چې د ملګرو ملتونو د ښځو له ادارې سره همکاري لري ترسره شوې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ یو وار بیا وایي چې که څه هم په افغانستان کې پاتې شوي وسلې زړې شوي، خو امریکا یې ممکن د بیرته ورسپارلو غوښتنه وکړي. ټرمپ د ښځو په اړه په یوه غونډه کې بې له دې چې د چا نوم واخلي ویلي دي چې افغانستان ته یې میلیاردونه ډالر ورکړي دي او ممکن هغه بیرته ورڅخه وغواړي. د امریکا په ولسمشر تر دې وړاندې هم څو ځلې ویلي وو چې له امریکا څخه پاتې شوي وسلې به له طالبانو څخه بیرته وغواړي. د دغو وسلو ارزښت 1 میلیارد ډالر بلل شوی دی، خو طالبانو ویلي دي چې له امریکا څخه پاتې شوي وسلې د غنیمت مال ګڼي او هیڅ چاته به ور نه کړي. اروپایي اتحادیه له خلکو وغوښتل چې لږ تر لږه د 3 ورځو لپاره خوراکي توکي او اوبه او نور ضروري شیان ذخیره کړي. دا غوښتنه په داسې حال کې شوې چې اروپایي اتحادیې د امنیتي تدابیرو د بیا ارزونې په حال کې ده. په ځانګړي ډول وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی و چې اروپا باید د خپل امنیت لپاره لا زیات مسؤلیت په غاړه واخلي. د اروپایي اتحادیې چارواکي وایي چې جګړې، سایبري بریدونه، اقلیمي بدلونونه او ناروغۍ او د ممکنه بحران د رامنځته کېدو خطر زیات کړی دی. د بشري حقوقو د خپلواکو کارپوهانو یوې ډلې نن وویل چې پاکستان باید د بشري حقوقو بلوچ فعالان فوراً خوشي کړي او د سولیزو مظاهرچیانو پر ضد خپل ځپونکي اقدامات پای ته ورسوي. کارپوهانو ویلي دي چې دوی د تیرو میاشتو په لړ کې د بلوچ فعالانو البته د بلوچ فعالانو د نیونو او جبري تری تم کېدو راپورونه له ژورې اندېښنې سره یو ځای څاري او د وروستیو ورځو تاوتریخجنو پیښو د دوی اندېښنې لا زیاتې کړې دي. کارپوهانو د پاکستانی پولیسو لخوا د بلوچستان د پیوستون کمیټې پر ضد د اقداماتو د زیاتوالي په اړه هم اندېښنه څرګنده کړې ده. او دا کمیټه د اقلیت بلوچ ټولنې د حقوقو دفاع کوي. دا اقدامات وروسته له هغه شدید شول چې د 2015 کال د مارچ په 12مه د بلوچ بلتول پالو لخوا پر یوه مسافر وړونکي ریل ګاډي باندې برید وشو او دغه برید نه وروسته د بلوچستان د پیوستون کمیټې د بشري حقوقو څو نامتو فعالان د پاکستان د ترهګرۍ ضد ادارې لخوا ونیول شو. صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې د غیر قانوني افغان وګړو د وټلو لپاره د مارچ 18مه ضرب الاجازه تمدید نکړي. پاکستانی رسنیو نن راپور ورکړی چې د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت په یو غونډه کې ویلي دي چې حکومت به د مارچ د 18مه ضرب الاجازه په کلک عملي کړي او غیر قانوني کډوال به له هیواد وباسي. تر دې وړاندې اسلام آباد د طالبانو د حکومت هغه غوښتنه رد کړې چې په اسلام آباد او پرنډۍ کې د میشتو افغانانو د پاتې کېدو موده غځوي. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر پرون اعلان وکړ چې راتلونکو اونۍ څخه به د وارداتي موټرو او سپکو ټرکونو تعرفه 25% لوړ کړي. د اروپایي کمیسیون مشر دا پریکړه غندلې او ویلي دي چې دا تعرفه د کاروبارونو لپاره زیان رسوونکې ده او د مصرفونکو لپاره که په امریکا کې وي او که په اروپایي اتحادیه کې وي لا بدتر ده. ډونالډ ټرمپ د چهارشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې ویلي دي چې موږ غواړو د ټولو هغو موټرو پر وارداتو 25% تعرفه ولګوو چې په امریکا کې نه تولیدیږي. تا خبری ټولګه له ما فرشتې څخه اکثر اوري چې په تخنیکی چارو کې را سره بهروز دلیری همکاري کوي. په خبرونه کې برابر سره د راپورونو په لړ کې واوري چې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی د بودیجې د کمښت له امله ځینې پروژې درولې دي او د دې نه ځینې خوارځواکي ماشومان متاثر شوي.
جام جاور ورنه څنګه جام هغه ورکړي دا خلاص ستې د تنا جوړه
او همداراس په افغانستان کې د ماشومانو د برخې ځینی فعالان وایي چې د اختر پر اتلو سره د سوداګرو نغواړو څو د لوبو سامانونو کې جنگي وسایل وارد نکړي.
خاصه توګه چې د اختر شپې ورځ را روان دي د ملي تجارت او غوڅوک چې د لوبو سامانونه شان یا واردوي یا بازار ته را منځته کوي دوی مسؤلیت هم زیات.
د دې راپورونو تفصیل وړاندې په خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ اوریدلای شئ.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته مو بیا هم خره لاستویم ورزو د افغانستان اړوند راپورونه باندې پایل کوو. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکوي چې د بودیجې د کمخ لامل خای د ماشومان او د خوارځواکۍ د مخنیوي او درملنې پروګرام تر می میاشتې پورې ودارول شي. پرون په یو راپور کې د غشان دوی ویلي وو چې د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره د حیاتی خوراکي مرستو د دوام لپاره د خوړو نړیوال پروګرام 1555 میلیون ډالر ترتیا لري. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کورنۍ چې ماشومان د خوارځواکۍ لستون سره مخامخ دي ماشومان یې لا هم درمنن ته اړتیا لري. دا چې په دې اړه نور څه جزئیات دي په دې راپور کې واوري.
د بودیجې کمښت په خوارځواکۍ د اخته افغان ماشومان په درملنه هم سیوري وغوړوي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP خبرداري ورکړی کده د ادارې بودیجه تامین نشي نو خای افغانستان کې د ماشومان او د خوارځواکۍ د مخنیوي او درملنې پروګرام تر میاشتې پورې ودرېږي. WFP په یو راپور کې ویلي چې د دې ادارې مشر سندی مکن د چهارشنبې په ورځ پاریس کې د ودې لپاره تغذیه په نوم د څلورم کانفرنس په درشل کې د بیلابیلو هیوادونو استازو ته ویلي د بودیجې د کمښت له امله د خوړو نړیوال پروګرام اړ شوی چې سخت انتخابونه وکړي، لکه مخنیوي ته د لومړیتوب ورکولو پر ځای درملنې ته لومړیتوب ورکول، او زیاته کړې ده چې په افغانستان کې هم دا پروګرامونه ښایي تر می میاشتې پورې ودرېږي. د WFP د معلوماتو له مخې دوی د 2015 کال لپاره د 650 هیوادونو 10 میلیونه میندو او ماشومانو ته د خوارځواکۍ د مخنیوي او درملنې لپاره 1.4 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. دوی زیاتوي چې د جګړې، اقتصادي بې ثباتۍ او اقلیمي بدلونونو له امله په ټوله نړۍ کې د خوارځواکۍ وضعیت مخ په خرابېدو دی. راپور زیاتوي وروسته له هغه چې د امریکا متحده ایالاتو چې د WFP تر ټولو لوی مرسته کوونکی هیواد دی د نوې ورځو لپاره بهرنۍ مرستې وسنډولې، د خوړو نړیوال پروګرام له جدي مالي ستونزو سره مخ شوی. د افغانستان په اړه WFP په یو جلا راپور کې د دې ادارې د تغذیې د برخې مشرې مونا شیخ له قوله ویلي چې د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره د حیاتي خوراکي مرستو د دوام لپاره 2.5 میلیونه ډالرو ته سمدستي اړتیا لري. هغې زیاته کړې که دا بودیجه ترلاسه نه شي نو د ښځو، ماشومانو او کورنیو لپاره حیاتي پروګرامونه چې پکې بیړنۍ خوراکي مرستې، د خوارځواکۍ درملنه او ښوونځیو او د ښځو د حرفوي زده کړو مرکزونو کې تغذیه شامل دي له خطر سره مخ کیدای شي. WFP دغه شان ویلي دا مهال د ماشومانو د خوارځواکۍ پوښښ چې مخکې له شپږو میاشتو تر 5 کلنۍ و اوس تر 2 کلنۍ پورې محدود شوی او امیندواره او شیدې ورکوونکې میندې یوازې د اړتیا وړ نیم خواړه ترلاسه کوي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کورنۍ چې ماشومان یې د خوارځواکۍ له ستونزو سره مخ دي وایي د دوی ماشومان لا درملنې ته اړتیا لري. د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ یوې میرمنې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي او دوه ماشومان چې یو یې 2 کلن او بل یې 10 میاشتنی دی د خوارځواکۍ له ستونزې سره مخ دي وویل د دوی د سیمې کلینیک 2 میاشتې وړاندې تړل شوی. د بغلان ولایت د دهنې غوري ولسوالۍ اوسیدونکی شاه محمد بیا وایي خپل خوارځواکۍ زوی کلینیک ته وړي خو هغوی درملنه نه کوي.
دا یو میاشتې زیاته موده کېږي چې کلینیکونه ماشوم نه اخلي، وایي ښه شوی دی او زر نور دلیلونه وایي. نه پوهېږم ماشوم لا په لاره نشي تللی، زما په نظر نه دی ښه شوی، خو کلینیک وایي ښه شوی. له یوې میاشتې زیاته موده کېږي چې درمل نه لري او له بازار یې اخلم. کلینیک ښه و، ماشوم مې هغه مهال ښه و، خوراک یې هم ډېر ښه و.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP زیاته کړې چې اټکل کېږي په 2015 کال کې 3.5 میلیونه کوچني ماشومان په افغانستان کې له خوارځواکۍ سره مخ شي. سربیره پر دې 1.2 میلیونه امیندوار او شیدې ورکوونکې میندې له خوارځواکۍ کړېږي او سمدستي طبي درملنې او تغذیوي ملاتړ ته اړتیا لري. د یادونه ده چې د امریکا نیوی ولسمشر ډونالد ترامپ د یو اجرایوي فرمان په صادرولو سره د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره وځنډولې. هغه ویلي چې د دغو مرستو بیوروکراسي د امریکا له ملي ګټو سره همغږي نه ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یو چا وایي تر 2025 کال پورې به شاوخوا 30 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په هم خره خلاص ته نړیوالو مرستندویو ادارو د یو شمېر ټولنو د ټول پختنې موندنې خي چې په افغانستان کې په ډیرو دریو میاشتو کې د خزو د بشرپال فعالیتونو پر وړاندې خندونه ډیر شوې دي. د دې ټول پختنې پایلې چې پروند د ملګرو ملتونو د خزو د څانګې له خوا خبرې شوې خي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون تطبیق د طالبانو د اقتصاد وزارت لوري د خزو پر کار کولو نوې محدودیتونه او د نړیوالو مرستو کمیدل لامل شوې چې ګڼې خزې خپل دندې له لاسه ورکړي. په همدې حال کې یو شمیر افغان میرمنې چې د یادو لاملونو لامل یې خپل دند له لاسه ورکړې دي وایي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه د سنا کاکړ دا راپور.
په افغانستان کې د خزو د فعالیتونو د محدودیدو په اړه د اندېښنې په دوام د یوې ټول پوښتنې موندنې ښیي چې په افغانستان کې په تیرو دریو میاشتو کې په بشرپاله فعالیتونو کې د خزو د ګډون پر وړاندې خنډونه ډېر شوي دي. دا ټول پښتانه د بشرپالنه د جنسیت په ځواب کې او بشرپاله لاسرسي کاری ډلو لخوا د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې په همکاري د 208 سازمانونو په ګډون چې د ملګرو ملتونو ادارې هم پکې شامل دي شوې او د مارچ په 26 د ملګرو ملتونو په ویب پاڼه خبره شوې ده. په ټول پښتانه کې راغلي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون تطبیق د طالبانو د اقتصاد وزارت له لوري د ښځو پر کار نوي محدودیتونه او د نړیوالو په ځانګړي ډول د امریکا د مرستو کمی دل لامل شوی چې ډېری ښځې خپلې دندې له لاسه ورکړي. د دې نظر پوښتنې له مخې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون تطبیق د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ښځو د کار کولو وړتیا 25% راکمه کړې ده. د ټول پوښتنې 50% ګډونوالو ویلي له محرم پرته د سفر بندیز، د حجاب سخت مقررات او بانکي حسابونو ته د لاسرسي محدودیتونه د ښځو لپاره بشرپاله فعالیتونه ستونزمن کړي دي. دغه شان د هم پکې راغلي چې د امریکا د مرستو کمیدو له امله 25% ښځو د نادولتي سازمانونو او 2% ښځو د ملګرو ملتونو ادارو کې خپلې دندې له لاسه ورکړي دي. دغه شان د هم پکې راغلي چې د امریکا د مرستو کمیدو له امله 25% ښځو په نادولتي سازمانونو او 2% ښځو د ملګرو ملتونو په ادارو کې خپلې دندې له لاسه ورکړي دي. د یوې نادولتي مؤسسې پخوانی مسؤل کریمې رحیمیار ازادي راډیو ته وویل د امریکا د نړیوالې پرمختیایي ادارې یو ایس ایډ د مرستو بندیدو له امله د دې په ګډون لسګونه ښځې بیروزګاره شوې او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
هغه پروژې چې د یوسایډي لخوا تمویل کېدې لغوه شوې او کومو ښځو چې زموږ سره یې کار کوه ډېرې زیانمنې شوې، ځکه چې ډېری یې د خپلو کورنیو سرپرستانې وې. ځینې ښځې د کور یوازینۍ ډوډۍ ګټونکې وې، ځکه چې میړونه یې بیکار وو. اوس ټول بیروزګاره دي.
خاطره بل هغه افغان میرمن د چلله سکلونو راهیسې کابل کې یوې نادولتي مؤسسې سره کار کولو. نوموړي وایي د طالبانو حکومت د محدودیتونو له امله له یو کال راهیسې وزګاره او سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
کله چې مې وظیفه درلوده زموږ اقتصادي وضعیت ښه و. د کور کرایه مې ورکوله، د اوبو او برېښنا پیسې مې پرې کولې، خو اوس چې بیکاره یم و میاشتې وشوې چې د کور کرایه مو نه ده ورکړې. موږ د خلکو پوروړې شوي یو.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې طالبانو په افغانستان تر واکمنېدو وروسته ښځې ډېری دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړې او په 2022 کال کې په نادولتي مؤسسو کې هم له کار کولو را وګرځولې. خو له دې سره هم یو شمېر ښځینه کارکوونکې نادولتي مؤسسو سره له کوره په آنلاین بڼه کار کوي یا هم له محرم سره خپلو دندو ته ځي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د یو اجرایي فرمان پر بنسټ چې د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره ځنډولې، یو شمېر نادولتي مؤسسو په افغانستان ستان خپل چارې درولې چې ګڼو کارکونکو یې خپل دندې له لاسه ورکړې دي. ښاغلی ترامپ ویلي د امریکا بهرنۍ مرستې او د دې مرستو بیوروکراسي زموږ له ملي ګټو سره سمون نه لري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلای شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
یو نړیوال راپور د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو حماس خبرداري ورکوي چې د غزې ځینې برخې بنسي له بلې خوا د اسرائیل دفاعي وزارت وزیر اسرائیل کاتس ویلي دي چې پوز به ډېر ژر په پوره قوت د غزې په نورو سیمو کې عملیات ترسره کړي او د تخلي نورې لارښوونې به هم واستوي. د اسرائیل پوز د غزې د ځینو سیمو له اوسیدونکو غوښتي دي چې له خپلو مینو وبوزي. په دې هکله نور جزئیات په دې راپور کې.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو خبرداري ورکړی چې چیرته حماس وسلواله ډله پاتې اسرائیلی برمته خوشی نکړي د غزې ځینې برخې به ونیسي. امریکا او اروپای ټولنه حماس تر هغه راډله غړي. نتانیاهو د چهارشنبه په ورځ پارلمان ته ویلي په هر اندازه چې حماس د برمته ول خوشی کېدو ډډه وکوي په هم هغه اندازه به اسرائیل پر فشار زیاتوي. لوړاندې د اسرائیل پوز ویلي وو د برمته ول ډلې څلور دشتنه خوشی شوی دي. نتانیاهو په داسې حال کې د غزې د یو شمیر سیمو د بیرته نیولو خبره کوي چې په سلګونو فلسطینیانو د سه شنبه په ورځ په پراخو لاریونونو کې په غزه کې د جګړې د پای ته رسیدو غوښتنه کوله. نتانیاهو په پارلمان کې وویل هر څومره چې حماس د دوی د برمته شویو کسانو له خوشی کولو ډډه وکړي په هماغه اندازه به فشار پرې زیات کړي. د زیاتکړه په دې فشارونو کې بعد د زمکونی ولاو نور اقدامات شامل به چې نغوري اوسې توضیح کړي. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور لمخې د 2023م د اکتوبر په ومه د حماس د بریټ په محل له 215 پرمته شویو کسانو څخه 85 تنه لا هم په غزه کې ساتل کیږي چې له دې ډلې څلور دشتنه د اسرایلی پوسټ په وینا وژل شوې دي. حماس د چهارشنبه په ورځ په خپل بیان کې وویل هر ځل چې اشغالګر یعنی اسرائیل هڅه کوي خپل اسیران په زور خلاص کړي هغوی په تابوتونو کې بیرته ستنې شي. دغه ډله زیاتوي دوی هر ممکن کار کوي چې برمته ژوندي پاتې شي خو د اسرائیل بمباری د هغوی ژوند له خطر سره مخامخوي. له بلې خوا د اسرائیل دفاع وزیر اسرائیل کاتس وویل چې پوز به ژر تر ژره په پوره قوت د غزې په نورو سیمو کې عملیات وکړي او د تخلیه نورې لارښوونې به واستوي. ساعتونه وروسته د اسرائیلي پوز ویاند اوی خای ادرائی د غزې شار او شاوخوا سیمو اوسیدونکو ته د تخلیه خبرداري ورکړه. نوموړي په ایکس یا په خوانی ټویټر کې ولیکل تر هغه ریډلی بیرته د غنی ګونی سیمو ته ستنی شي او له همدې ځایه راکټونه توغوي. د حماس تر واک لاندې د غزې د عامه روغتیا وزارت وای د 2023م کال له اکتوبر راهیسې په غزه کې د اسرائیل د بریټونو له کبله 50,000 کسان وژل شوي دي. دا شمیرې خپلواکو سرچینو تایید کړي نه دي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500. په بدخشان ولایت کې د شکی او نسی ولسوالیو ترمیز مواصلاتي لارو د واوري خویدو لامل بند شوې ده. له طبي پیښو سره د مبارزې د ریاست مشر محمد اکرم اکبری ویلي دي چې تر اوسه د واوري خویدو د احتمالي تلفاتو په اړه جزئیات نه ده معلوم شوی، خو دا په داسې حال کې کیږي چې د هوا پیژندنې ادارې د روانې اونۍ لپاره د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې د بارانونو، سیلابونو او واورو د ورېدو اټکل کړی دی. دا چې په راتلونکي هفته کې به د افغانستان په ډیری ولایتو کې بارانونه، واورې او سیلابونه راځي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
بیا هم را ګرځو د خبرونه راپورونه ته. د اختر پرانګ د کېدو سره د ماشومانو د حقوقو یو شمیر فعالان له سوداګر غواړي چې د لوب په سامانونو کې ورته جنگي وسایل وارد نکړي. دوی ټینګار کوي چې دا شان وسایل په مستقیم او غیر مستقیم ډول ماشومانو کې تاوتریخوالی روزي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې په دې اړه یوې پالیسۍ ته اړتیا ده. خو د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان بیا د ازادي راډیو پوښتنې په دې اړه ځواب نکړي. جزئیات یې په دې راپور کې.
په افغانانو کې دا خبره ډیره عامه ده چې روزه د لویانو خو اختر د ماشومانو دی. ماشومان د اختر په ورځو کې لویانو اخترای تر لاسه کوي، ملت ځایونو ته ځي، ټالونو کې ځانګي او د لوبو سامانونه اخلي. اوس چې اختر ته یوازې څو ورځې پاتې دي، د ماشومانو د حقونو یو شمیر فعالان له سوداګرو غواړي چې دوی ته د لوبو په سامانونو کې جنگي وسایل وارد نه کړي. د ماشومانو د حقونو فعال او مخکې د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د ماشومانو د برخې مشر نجیب الله ببرک
ازادي راډیو ته وویل باید داسې وسایل ماشومان ته برابر شي چې هغوی ته د تاوتریخوالي هغه زمینه څه مستقیم او څه غیر مستقیم هغه برابره نشي. نو چارواکي هم په دا کې مسؤلیت لري، د ماشومانو میندې او پلرونه هم مسؤلیت لري، په خاصه توګه چې د اختر شپې ورځې را روانې دي، د ملي تجاره او هغه څوک چې د لوبو سامانونه شان یا واردوي او یا بازار ته رامنځته کوي، دوی مسؤلیت هم زیات دی.
د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو کور مرستیاله اسما کاکر هم وایي له رواني اړخه دا شان وسایل د ماشومانو په ذهن ډیر منفي اغیز پرې باسي.
دا د ماشومانو پر روان باندې ډیر بد اغیز کوي، ځکه چې د ماشومانو مغزه لکه یو سپین کاغذ دی. که موږ پکې د تاوتریخوالي خبرې ولیکو، تاوتریخوالي ته به په راتلونکي کې مخه کوي، او که مهرباني خبرې ولیکو یا مهربانۍ نه ورسره کار واخلو، نو په راتلونکي کې به هم دوی همدغسې مهربانه خلک وي.
دا یوازې د ماشومانو د حقونو فعالان نه دي، دا مو افغانانو هم همدا غوښتنه ده. د زابل ولایت اوسیدونکو عادل د ازادي رادیو لزبان فکر خبرونې سره په اړیکه کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د ماشومانو د لوبو په سامانونو کې د وسلو په واردولو بندیز ولګوي.
ما دا د امارات د وزیر تجارت څخه خواهش لرم چې د پاکستان او د چین او د دوه ځایونو څخه دا مسلې ته په کار باندې کې دا خطر به چې دا راوړل نه کې دا ټول به چې باندې سرونه کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه بیا وایي په دې اړه وی پالیسۍ ته اړتیا ده. د دغې خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل
واقعا چې اطفال چې ماشومان دي هغه په جنگي روحیه باندې باید ونه روزل شي، او د دې واردول باید بند شي او ورته اجازه ورنکړ شي. دا ښه کار دی، خدا د هر ملک په پالیسۍ پورې اړه لري. نو دې لپاره یو پلان ضرور دی، د دې لپاره یو راهنمود ضرورت دی، د دې لپاره یو طرز کار ضرور دی چې امارت اسلامي ورته ونیسي. خبوي
د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام اخونزاده بیا په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی د معلوماتو پر بنسټ په تیر جمهوریت نظام کې هم د دې وسایلو په واردولو بندیز لګیدلی و، او ګمرکونو ته دند سپارل شوی و چې د دې مخنیوي وسی. د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون له مخې لوبې د هر ماشوم بنسټیز حق دی، خو د دوی د حقونو افغان فعالان وایي دا لوبې باید سالمې وي چې د منفي اغیز پر ځای له جسمي او ذهني ودې سره هم مرسته وکړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت څخه مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نه زکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او کګلې نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو ته غواګي است. ازادي راډیو اوس کولای شي په افغانستان کې څلور ویش ساعته واوري او همداراس د غراپورونه په متن یا متنی بڼه تاسو کولای شئ زموږ په ویب پاڼه کې ازادي ډاٹ کام کې ولولئ، او که غواړئ خپل نظریات له موږ سره شریک کړئ زموږ په ټولنیزو پاڼو کې هلته ورشئ، او زموږ په ټولنیزو پاڼو کې موږ سره خپل نظریات هم شریکولی شئ. ورزو د افغانستان اړوند یو بل راپور ته په داسې حال کې چې اختر ته یوازې څو ورځې پاتې دي، د پلازمېنې کابل او ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي چې د اختری خوړو د خستلو توان لري، خو یو شمیر نور بیا وایي ډیر د خوراکي توکي دوی په کورونو کې جوړوي چې په خبره یې هم خوندور راځي، هم صحی راځي او هم ورته ارزان ولېږي. د ټولنیزو چارو ځینې کارپوهان بیا وایي چې دا حتمی نه ده چې یو څوک په هر وضعیت کې چوي او هر څنګه چوي دا تیاری وکړي، بلکې ټینګار په دې کوي چې میلمانه خواړه نه بلکې د کوربنو مینه غواړي. دا چې دا جالب کې نور سن غختی دي دا په دې راپور کې باورو.
دا چې اختر رانږدې ده، هغه خلک چې کاروبارونه لري، پیسې لري، نو هغه په کور د پاره میوه واخلي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شفاق و شفاق وایي خوده تر اوسه د اختر لپاره خوړه خوږه هیڅ هم نه دی اخیستي، ځکه وس یې نه لري.
یعنی ما شخصا خپل تر اوسه داسې هیڅ نه دی اخیستي، ځکه چې پیسې نه لرم نو پیسې واخلم. او د نورو کلونو نه سکال اختر ډیر داسې زمونږ د پاره به خوند دی چې څوک پیسې لري او د پاره خدای.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو زرمین ګل هم وایي اختر ته هیڅ نه دی اخیستي.
داسې بې وزلي ده، د کور سرپرست هم زه خپله یم، اختر هم را روان ده، نو کلچې شته او نو وچه میوه شته.
خو یو شمېر نور افغانان بیا وایي دوی اختر ته ډیری خواړه په خپلو کورونو کې چمتو کوي چې په خبره یې هم ورته اقتصادي پریوزي، هم خوندور راځي او هم صحي دي. د پلازمینې کابل اوسیدونکو مری ګل ازادي راډیو ته وویل
منګر اختر کې خجوري، ګوشي پیل او کلچی پخو، پدی پخو چې خو مزه يم خي، او بازار کې ډیر قیمتي دا ځانه تمام چا وسن کی.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو فریده بل هغه میرمن ته چې وای د اختر لپاره خوړه خوګه په خپل کور کې جوړوي.
خواړه ما چې اختر ته په خیر ځانته کلچی پخې کوم، خپل کورنۍ ته دوستان مې ډېر خوښي، او ما هیڅکله د بازار نه کلچی شان نه دی اخیستي، اختر میوه مې نه ده اخیستې. په دې چې زه غواړم چې خپل کور کې خپل همیشه پخه کړم، هم صحي وي او هم اقتصادي وي.
دا مهال د کابل په بازارونو کې د یو کیلو کیک او کلچو بیه 160 افغانۍ ده، خصمیان هم یو کیلو په 150 افغانۍ دي. هغه دی اختری خواړه چې د مریګل او فریدی په شان ډیری افغان میرمنې په خپلو کورونو کې چمتو کوي. د یادونه د چاخترونو ته د میلمه پالنې په پار د خوږو خوړو او وچې میوې اخیستل اوس په افغانستان کې په یو حتمی دود بدل شوی، چې د ټولنیزو چارو یو شمیر کارپوهان یې مخالف دي. د دې ډلې مجیب لحاظ ازادي راډیو ته وویل
یو شمیر خلک چې هغه دغه توانایی نه لري، نو کوشش کوي ځان ورته پوره وړي کې په هر قسم چې وی یو سنه یو سو وکړي، خو کوي توان ونه لري نو بیا دوی پروانی لحاظ باندې تر منفي اغیز لاندې راځي چې داسې نه ده پکار. وای تورتان لتا قربان مهمه ده چې د زړونو خوخي ووسی، مینه ووسی، اخلاص ووسی، صداقت ووسی.
په افغانستان د طالبانو تربیزلي واکمنی دوه وسه به وسلی او بیکاری په بیساری ډول زیاته شوې ده، چې له امله یې له دودونو او ځنګلونو منځلو ورهاخوا خلک په خپل عادي ژوند کې هم له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. ملګرو ملتونو سازمان د تیر کال په مرغومي میاشت کې په خپل راپور کې ویلي وو په افغانستان کې بیکاري او بېوزلۍ شاوخوا 40% د دغه هیواد نفوس اغیزمن کړی دی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره. روژه رنگونه.
السلام علیکم، په خیر است جوړه سلام پاک مو ستلو غو جوړه شه. پاره ولایت خبره کوم، الحمدلله پاره ولایت خموش بس به خیر ازي روجام شه، په خیر تیریږي او عوام شه سرپنه کد ورځم لندې دي، کومه قیمتي هم نسته، کوم ستونزه او مشکلات نسته.
روجا په یو ډیره ښه او خوندوره آرام پزا کې ده، خو متاسفانه چې دلته د بیو د لوړوالي مشکل شتون لري. ټول خلک غواړي تر صوبه کم شي او خپل هغه ورځنی وسایل یا کوم خوراکي توکي چې دي په اسانه لاس ته راوړي.
روجا ډیره مبارکه میاشت ده، موږ باید هڅه وکړو چې د غریبانو لاس ونیسو او د غریب کورنۍ سره مرسته وکړو. دا میاشت الله تعالی د همدې په خاطر پیدا کړی ده چې موږ د غریبانو د زړه نه راشو.
قدرمن